دا اسرائیل دا پایتخت په توګه دا بیت المقدس دا منلو پاړه د ولسمشر ټرمپ دا پریکړې په وړاندې له مخالفت ډک عکس العملونه په زیاتېدو دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نوي پالیسۍ په اساس هڅه کیږي چې په وسلوالو نښتو او محاربوي عملیاتو کې د ماشومانو خوندیتوب ته پام وشي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان نن له یونان څخه خپله لیدنه پیلوي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې ماخمنې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه اجمل اند خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبري مجله کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونو کو فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې څو مهم سرټکي. کابل د امریکا د ولسمشر د پریکړې په اړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژند، اندېښنه وشوه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر تکړه لوبغاړي شهزاد محمدي د بندیز نیټه اعلان شوه، او د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري. نن د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د وزیرانو په کلنۍ شورا کې مخامخ خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. کابل د امریکا د ولسمشر د غپریکړې په اړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژند، اندېښنه وشوه. له ارګ څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې افغانستان د اسلامي نړۍ د خلکو ژورې اندېښنې درک کوي، او د ډونالډ ټرمپ دا پریکړې د نړۍ د ټولو مسلمانانو د احساساتو د زیانمنېدو لامل بولي. د ارګ په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دا پریکړه په منځني ختیځ کې د سولې پروسه له خطر سره مخامخ کولای سي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د همدې موضوع په غبرګون کې ویلي دی وی موږ به په نړیواله ټولنه کې د نورو هیوادونو تر څنګ خپلو هڅو ته دوام ورکړو چې د فلسطین خلک خپل حق ته چې د یوه داسې خپلواک هیواد جوړېدل دي چې ختیځ بیت المقدس پلازمینه وي ورسیږي. د امریکا د ولسمشر لخوا د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندلو پریکړې په ټوله نړۍ کې انتقادونه راپورته کړي دي، خو تاوتریخوالی نه دی راپارولی. یوازې اسرائیل د دغې پریکړې هرکلی کړی او سم اقدام یې بللی دی. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې 15 داعش وسلوال وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د جوزجان د والي ویهن محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوي کې دوه ازبک وګړي هم شامل دي. داعش ډلې تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان دفاع وزارت یوې نوي پالیسۍ په جوړولو سره غواړي په وسلوالو نښتو او محاربوي عملیاتو کې د ماشومانو د خوندیتوب د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه زیاته سي. د دې وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
د دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې د محاربوي فعالیتونو پر مهال چې ولسی وګړو ته په ځانګړي ډول ماشومان ته مرجوب لرسیږي باید مخه ونیول شي، یعنی په دې پالیسۍ کې ورته تدابیر په نظر کې نیول شوی دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې پالیسۍ هرکلی کړی دی. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پر تکړه لوبغاړي شهزاد محمدي د بندیز نیټه اعلان شوه. د کرکټ نړیوالې شورا نن وویل چې شهزاد خان د 2018 د کال د جنوري په 18 نیټه غیر قانوني درمل استعمال کړی و چې له کبله یې نوموړی د یوه کال لپاره د کرکټ په سیالیو کې له لوبېدو محروم شو. د کرکټ نړیوالې شورا په عین حال کې ویلي چې د شهزاد محمدي بندیز به د راتلونکي 2018 کال د جنوري په 13 پای ته ورسیږي. د تر دې مهاله د افغانستان څو مهم خبرونه اوسم ورزو نړۍ ته. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري. نن د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د وزیرانو په کلنۍ شورا کې مخامخ خبرې وکړې. ریکس ټیلرسن او سرګی لاوروف د اوکراین پر کړکیچ بحث کوي. تمه وه چې دغه روسیې او امریکایي مشران د هغه وړاندیز په اړه خپل منځي اختلافات مطرح کړي چې له مخې د ملګرو ملتونو ثلاثي ځواکونه د اوکراین ختیځ ته لیږل کېږي، څو هلته د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ډیره ملکي چارونکو ساتنه وکړي. روسیا او امریکا د ملګرو ملتونو د دغو ثلاثي ځواکونو پر اختیاراتو د نظر اختلاف لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یونان ته خپل تاریخي سفر پیلوي. د په 15 پېټو کلونو کې لمړی ځل دی چې د ترکیه ولسمشر یونان ته ځي. دغه سفر داسې مهال کېږي چې د ناټو د دغو دوو متحدینو ترمنځ اړیکو په اړه اندېښنه شته. د ولسمشر اردوغان تر سفر د مخه د یونان د حکومت ویاند ویلي و چې دغه سفر استثنایي اهمیت لري او زیاته کړه چې اتن تمه لري همداسې فوق العاده ارغوونکي بحثونه وسي. په عین حال کې په انقره کې د رجب طیب اردوغان ویان خبري اعلان وتویلی چې ترکیه هم هیله لري په دې سفر سره د دواړو هیوادونو اړیکې پیاوړې سي. او د امریکا د ولسمشر زوی ډونالد ترامپ جونیئر د هغه بحث په اړه چې په 2014 کال کې له روسانو سره د لیدو په اړه یې له خپل پلار سره کړی د امریکا د پارلمان غړو ته د معلوماتو لور کولو ډاډ وکړه. د امریکا د 2014 کال په ولسمشر انتخاباتو کې د روسیې د مداخله په اړه د تحقیقاتو په دوام ډونالد ترامپ جونیئر تیر ورځ د امریکا د استاسو جرګې د استخباراتو کمیټې سره د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې. امریکایي چارواکي روسیې تورنوي چې د امریکا د 2014 کال په انتخاباتو کې مداخله کړې ده، خو روسیه دا تورونه ردوي. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. افغان حکومت د امریکا دغه تصمیم په وړاندې چې بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده خبرګون وښوده. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن د دې پریکړې په اړه وویل
کوششهای خود در جامعه بین المللی ادامه خواهد داد، در پهلوی سایر کشورها، در جمع اجماع بین المللی تا مردم فلسطین.
همدارنګه ولسمشر له دفتر نام په دې اړه یو اعلامیه خپره شوې، په اړه به یې رپورټونه ولرو. نړۍ هم د ولسمشر ټرمپ هغه پریکړې ته چې بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه په رسمیت پیژندلې عکس العمل ښودلی او په دې اړه له مخالفت ډک عکس العملونه په زیاتېدو دي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. له دې مو هم خبرو چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نوې پالیسۍ په اساس هڅه کیږي چې د نقطو او محاربوي عملیاتو پر مهال د ماشومانو خوندیتوب ته پام وشي. د افغانستان د مشارکت ملي ګوند چارواکي وایي چې د اجرایه رئیس دویم رسیال په کابل کې د ایران سفارت ته افغانان معرفي کوي چې د سوریا او عراق جګړې ته یې واسطه، خو د محمد محقق مطبوعاتي دفتر د دې ګوند دا بے بنسټه بللې ده. ترکیه ته د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د هغه سفر له حاله مو هم خبره وو چې یونان ته یې پیل کړی دی. که وخت نور رپورټونه هم لرو. افغان حکومت د امریکا د هغه تصمیم په وړاندې چې بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده خبرګون ښودلې. جمهور ریاست او اجرایه ریاست وایي د امریکا دغه ګام به نه یوازې دا چې د مسلمانانو احساسات زیانمن کړي، بلکې په منځني ختیځ کې به د سولې پروسه هم له ګواښ سره مخ کړي. محمد حدیث پردیسی په اړه له کابل رپورټ راکړي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو له لوري د اسرایلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس پیژندو په افغانستان کې هم خبرګونونه لزان سره لرل. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې بیت المقدس د مسلمانانو د لومړی قبله په توګه د ټولو ادیانو د پیروانو لپاره د اهمیت وړ ده. د اسرایلو د پایتخت پیژندو او د خارت د امریکا د سفارت د انتقال په اړه ورلمخ خپل اندېښنه له ډیپلوماټیکو لارو له امریکا سره شریکه کړې ده. د جمهوریت ریاست لوري په دې اړه په خبرې شوې اعلامیه کې راغلي چې یاد پریکړې ورخیزه ده او ممکن په منځني ختیځ کې د سولې پروسه له ګواښ سره مخ کړي. په اعلامیه کې هم دا راز ویل شوی چې د ملي والی حکومت په فلسطین کې د دایمي او عادلانه سولې د ټینګښت غوښتونکی دی. د امریکا د متحدو ایالاتونو جمهور رئیس تیره شپه اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني او دغه هیواد سفارت به دغه ښار ته انتقال کړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي چې د فلسطین خلک حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي او شمنه یې وکړه چې د فلسطینیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د وی د نړیوال ټولن ترڅنګ خپل هڅو ته دوام ورکړو څو د فلسطین خلک دی و مستقل دولت لپاره خپل حقوق ته ورسیږي او شرقي بیت المقدس دغه هیواد د پایتخت په توګه د نړیوال ټولنې په ملاتړ و پیژندل شي. دغه مسلې د زینو پخوانیو جهادي مشرانو او مخالګو خبرګونونو هم پاره ولیدي. د حزب شورا د امریکا دغه پریکړه غندلې ده. پخوانی جهادي مشر صبغت الله مجددي د حزب شورا لوري په جوړې شوې ناسته کې ویل حاضر دی چې بیت المقدس د دفاع لپاره د نړۍ د مسلمانانو ترڅنګ ودرېږي. همدارس پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم په دغه ناسته کې د ډونالډ ترامپ پریکړه یو لوی تیروتنه وبلله او د بدو پایلو په اړه یې وویل. دی وی د امریکا د جمهور رئیس لوري د اسرایلو د پایتخت په توګه د قدس پیژندل یو لوی او نه جبرانیدونکی اشتباه و. په دغه اقدام ټول اسلامي نړۍ او بشریت خفه دی. خدای دې وکړي چې په دې برخه کې بیا ځلې فکر وشي. د خغلی سیف په خبره د امریکا لوري د اسرایلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس رسمي پیژندنه به نه یوازې اسلامي بلکې غیر اسلامي هوادونه هم ونه مني. طالبانو هم په دې اړه په خبرې شوی اعلامیه کې ویلي چې امریکا یو ځل بیا خپل اشغالګر څیره وبخودله. په اجتماعي رسنیو کې هم د جمهور رئیس ترامپ پریکړه غندل شوې ده او هغه یې ظالمانه بللې ده. محمد حدیث پردیس، ازادي رادیو، کابل.
اخوته په نړۍ کې هم د ولسمشر ترامپ د پریکړې په وړاندې چې بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژندلې له مخالفت ډک عکس العملونه په زیاتېدو دي. ډونالډ ترامپ پرون په یوې وینا کې بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه اعلان کړ. اسرایل یوازینی هیواد دی چې له دې اعلانې هرکلی کړی. نور د رضوان مراد په رپورټ کې اورو.
سعودی عربستان وی د ولسمشر ترامپ لخوا بیت المقدس د اسرایل د پایتخت په توګه اعلانول د منځني ختیځ د سولې د پروسې دا پر شاتګ په معنا ده. ریاض د امریکا د ولسمشر دا پریکړه غیر مسؤلانه بللې ده. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ولسمشر ترامپ پریکړه غندلې ده او ویلي دي چې متحده ایالات نور نشي کولای د منځني ختیځ په مسأله کې د منځګړي رول ولوبوي. مصر او اردن وی ترامپ په دې اعلان سره له نړیوالو قوانینو سرغړونه کړې ده. ایران بیا دا پریکړه په سختو ټکو غندلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي دي د امریکا د جمهور رئیس دا پریکړه فلسطینیانو او د نړۍ مسلمانانو ته سپکاوی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو نن په بلګراد کې خبریالانو ته په خبرو کې د ترامپ دا اعلان غیر مسؤلانه وبله.
تم ویالاره رابن سادهجه ترکیې دن دی سادهجه مسلمان دنیاسندن دی دنیانن هر یرندن
دوی نه وزې ترکیه او اسلامي نړۍ بلکې د نړیوالې ټولنې او اروپایي اتحادې له خبرداري او سره سره د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دا اعلان وکړ. دا یو غیر مسؤلانه او گمراه کوونکی اعلان دی. مونږ یې نه منو او غندو یې ځکه دا اعلان د سیمې د امنیت او ثبات لپاره د چودونکو موادو په شان دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د ولسمشر ترامپ پریکړه د خوښنې وړ بللې ده او ټینګار یې کړی دی چې فرانسه د دې اعلان ملاتړ نه کوي. مکرون په الجزایر کې خبریالانو ته ویل
avant toute chose réagir à la déclaration que vient de faire le président des États-Unis d'Amérique Donald Trump.
له هر څه مخکې غواړم د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د دې اعلان په اړه خپل عکس العمل څرګند کړم. د اسرایل د پایتخت په توګه د بیت المقدس منل او د ښار ته د امریکا د سفارت لیږدول یو اړخیزه پریکړه ده. فرانسه دا پریکړه چې نړیوال قوانین او د ملګرو ملتونو پریکړې لیکونه نه مني نه تاییدوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي دي د ترامپ دا ګام به د منځني ختیځ د سولې پروسه له ګواښ سره مخ کړي. د برتانیې صدر اعظم تریزا می ویلي دا پریکړه د سیمې د سولې لپاره ګټه نه رسوي. اروپای ټولنې بیا د منځني ختیځ د سولې په پروسه د دې پریکړې د منفي اغیز په اړه خبرداري ورکړه ده. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې فدریکا موګرینی ویلي د دوړو خو هیلی بایت په پام کې ونیول شي او د خبرو لالارې بایت د حل داسې ولار پیدا شي چې بیت المقدس هم د اسرائیل او هم د فلسطینیانو پایتخت وي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر بیا وایي دا ولسمشر ترامپ دا پریکړه به د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ شخړه پراخه کړي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې نن په بیت المقدس او په لویدیځ غاړه کې د ولسمشر ترامپ د اعلان په مخالفت کې سلګونو فلسطینیانو په مظاهرو لاس پورې کړی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله
وکړئ. په افغانستان کې د مشارکتې ملي ګوند چارواکي ادعا کوي چې د اجرایي رئیس دویم مرستیال په کابل کې د ایران سفارت ته افغانان معرفي کوي چې د سوریه او عراق جګړو ته واستول شي. خو د محمد محقق مدواتی دفتر بیا د دې ګوند چارواکو د ادعاوي بې بنسټه بللي. محمد حدیث پردیسی په یو رپورټ کې په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د مشارکت ملي ګوند ادعا کوي چې د اجرایي رئیس دویم راسیال په افغانستان کې مذهبي شخړو ته لمن وهي او په دې ترتیب غواړي د ایران ګټې خوندي کړي. د دغه ګوند رئیس نجیب الله کابلي همداراز ادعا وکړه چې محمد محقق د ځینو په مرسته د ایران سفارت ته د سوریې او عراق د جګړې لپاره افغانان معرفي کوي. ښاغلي کابلي د خپل ادعا د ثبوت لپاره له رسنیو سره هغه مکتوب هم شریک کړ چې ګنې د محمد محقق په لاسلیک ایران سفارت ته د نهو کسانو د ویزې د ورکړې په اړه استول شوی دی.
تاسو وګورئ چې د یوه سیاسي حزب مشر چې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال هم دی څنګه ځان ته دا جرأت ورکوي چې د ایران سفارت ته مستقیما مکتوب لیکي چې تاسو لس او یا هم شل نفرو ته ویزه ورکړي. هغه ملګرتیا چې محقق یې له سپای پاسدارانو او یا قاسم سلیمانی سره لري د سوریې د جګړې لپاره او د خپل شخصي تجارت لپاره افغانانو ته ویزه اخلي.
ښاغلي محقق همداراز وویل چې ډېر ژر به په دې اړه هم اسناد وړاندې کړي چې ګواکې د اجرایي رئیس دویم مرستیال ته د ایران نه پیسې راځي. د محقق په امضا د ایران سفارت ته په استول شوي مکتوب کې د ښاغلي محقق له قوله دا ویل شوي چې معرفي شوي نه کسه د خپلوان او د سیاحت لپاره ایران ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې په تهران کې د یوې غونډې پر مهال د سوریې د جګړې په اړه د اجرایي رئیس د دویم رسیال څرګندونو هم غبرګونونه راوپارول. که څه هم ښاغلي محقق په سوریه کې له جنګېدونکي لشکرې فاطمیون چې افغانان هم پکې شامل دي مننه وکړه، خو افغان حکومت به وویل چې د ښاغلي محقق څرګندونې به د قانون په رڼا کې وڅېړل شي. د محمد محقق دفتر بیا د ښاغلي کابلي ادا بې اساسه او له شخصي خصومته ډکه بولي. د دغه دفتر مشر عبدالبصیر موحد ازادي راډیو ته ویل خایي ښاغلي محقق ځینو کسانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې د همکارۍ په هدف د ایران سفارت ته مکتوب استولی وي، خو دا ادعا ناسمه ده چې له دغه کسانو ایران د سوریې او عراق په جګړه کې استفاده کوي.
ادعایی را که دوستای ما کردن که گویا از تاریخ میشه که باید جنگ های خارج ایران بکنه از کاملا بی اساس.
هر ادعا چې گواکی له معرفي کېدونکو کسانو څخه په جګړو کې استفاده کیږي بی بنسټ ده. دا خبره نه یوازې د محقق صاحب په ګوند کې بلکې په ټولو ګوندونو کې شته چې که څوک غواړي کوم بل بهرني هیواد ته ولاړ شي د ویزې د تایید لپاره که یو کس وي او یا هم ډیر حزب او یا دولتي اداره ورته مکتوب ورکوي ښایي داسې کار شوی.
که څه هم د مشارکت ملي ګوند رئیس وایي چې ترلاسه شوي اسناد او نور ترلاسه کیدونکي اسناد په اړوند ارګانونو ته وسپاري، خو د اجرایي ریاست د دویم رسیال مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلي محقق هیڅ غیر قانوني کار نه کړی او خدای چې د دسیسو جوړولو پر ځای د ملي والی لپاره کار وشي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
افغانستان د دفاع وزارت وایي د نوې پالیسۍ په اساس هڅه کیږي چې په وسلوالو نښتو محاربوي عملیاتو کې د ماشومانو خوندیتوب ته توجه زیاته شي. د دې وزارت وایند دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پالیسۍ په عملي کېدو هدف د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ یو هوکړه لیک هم لاسلیک شوی دی. نور حال اکرام الله اکرام راکی.
د 14 هوایی او ځمکنیو او د کومانډو ځواکونو په عملیاتو کې د ماشومانو د ژوند خوندیتوب هغه موارد دي چې دفاع وزارت په نوې پالیسۍ کې په پام کې نیولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دولت وزیري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا پالیسي دفاع وزارت ترتیب کړي او د کورنیو چارو وزارت سره په ګډه به عملي شي.
د دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې د محاربوي فعالیتونو پر مهال چې ولسي وګړو ته په ځانګړي ډول ماشومان ته مرجوب لرسیږي باید مخه ونیول شي. یعنی په دې پالیسۍ کې ورته تدابیر په نظر کې نیول شوي دي تر څو ماشومان د محاربوي عملیاتو پر مهال زیانمن نه شي.
په وسلوالو نښتو کې د ماشومانو د مرجوب د مخنیوي په برخه کې د دې نوې پالیسۍ د عملي کولو هوکړه لیک د چهارشنبه په ورځ د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شو. ښاغلی وزیري وایي په دې اړه د دواړو وزارتونو له هوکړې وروسته اوس دا پالیسۍ د عملي کېدو وړ ده. د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې په وسلوالو نخطو کې د ماشومانو د ژوند د خوندیتوب د پالیسی به د سیمینارونو لاره د قطاعات له قومندانانو سره شریک شي او د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو د ځواکونو د محاربوي عملیاتو پر مهال به عملی کیږي. په نام نسیمو کې د وسلوالو نخطو پر مهال د ماشومانو مرګ ژوبل او د جګړې د خکیلو خول لوري د دوی استخدام هغه موارد دي چې د بشري حقوقو د خوندیتوب بنسټونه هم لامل اندېښنه خوده ده. په نام نسیمو کې د وسلوالو نخطو پر مهال د ماشومانو مرګ ژوبل او د جګړې د خکیلو خول لوري د دوی استخدام هغه موارد دي چې د بشري حقوقو د خوندیتوب بنسټونه لامل اندېښنه خوده. په اکثرو مواردو کې د حکومت وسلوال مخالفین په دې تورن شوي چې د ماشومانو ژوند ته پام نه کوي، له هغوی څخه په وسلوالو فعالیتونو کې استفاده کوي، خو طالبان بیا دغه ادعا ناسمه بولي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی ماشومان نه استخداموي او آن د وسلوالو نخطو پر مهال هڅه کوي چې ماشومانو ته زیان ونه رسیږي. په ورته وخت کې د بشري حقوقو خپلوا کمیسون کسه هم د ماشومانو له وضعیت او وسلوالو شخړو پر مهال د دوی له استفادې اندېښنه لري، خو په دې برخه کې د حکومت له نوې پالیسۍ هرکلی کوي. دغه کمیسون یوې کمیشنری سوریا سوبرنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ د پالیسۍ او د تفاهم نامې له لاسلیک څخه هرکلی کوو، ځکه نن په هغو سیمو کې چې جګړې روانې دي تر ډیره ماشومان پکې اغیزمن کیږي.
دا غلی سوبرنګ په خبره ماشومان ته پام د دوی په لومړیتوبونو کې دي او له دې وړاندې هم ورته اندېښنې له اړوندو چارواکو سره شریکی کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د معلوماتو لمخې دغه ماشومان چې عمرونه یې له 13 کالو اوړي 50% په نامنو سیمو کې ژوند کوي او له روحي او جسمي امنیت څخه برخمن نه دي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو علي شورا وایي د سیاسي جریانونو او حکومت ترمنځ همغږي ورستر بلی کمزوري کیږي. د دې شورا مشر صبغت الله مجریدی او د رهبرۍ شورا غړو چې نن یې د روانو حالاتو په اړه خپل دریځ بیانوله، رسنوي ته ویل په داسې حالاتو کې حکومت بهرنۍ ملاتړ خپل تکیه ګرځولي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا وایي د روانو حالاتو څخه د وتلو لپاره پکار ده چې سیاسي ګوندونه په یو صف کې راټول او حکومت ته لازمي مشورې ورکړي. د دغه شورا مشر حضرت صبغت الله مجددي او غړیو چې د پنځشنبه په ورځ د اوسنیو حالاتو په اړه مطبوعاتي غونډه رابللې وه، وایي دا وخت د هر درس څخه حل لارې او په حکومت انتقادونه وړاندې کیږي چې د خلکو د اندېښنو سبب شوي دي. د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا د رهبرۍ غړي او ویان پیر سید حامد ګیلانی دغه خبري غونډې ته وویل کڅ هم دوی د هر سیاسي جریان د هلو ظلم لاټړ کوي، خو په کار د چ حکومت او سیاسي جریانونه په ګډه د تفرقه مخاونيسي
کې اتفاق او یووالي او تفاهم د دولت او احزاب په منځ کې راشي، د دغه لسینه تفرقینه ددکی چې څونه ته د تفرقینه مخنیوي کوي، دونه د دولت او نظام پټینګخ کې کومک کوي.
د جهادي او ملي ګوندونو شورا له حکومت څخه هیله لري چې د ستونزو د حل په خاطر د سیاسي جریانونو سره د یو مثبت تعامل لمخې تفاهم ته ورسیږي. د سیاسي جریانونو ترمنځ خپل منځي اختلافات او په دې برخه کې په حکومت انتقادونه داسې مهال مطرح کیږي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو رئیس د ګڼو سیاسي جریانونو له انتقادونو سره مخ دی. د پخوانیو ځینو ګوندونو ترڅنګ نوي ملي جبهه، د روشنایي غورځنګ، د خلکو ملي محور، د افغانستان د ژغورنې ائتلاف، د حراست او ثبات شورا، د جهادي او سیاسي ګوندونو شورا او ځین نور هغه درسونه دي چې وخت نا وخت په حکومت انتقادونه کوي. په ورته وخت کې پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف چې د خپل ګوند مشر ته بغونډه ته په همدې ورځ په پغمان کې خبرې کولې، ویل دوی د حکومت څخه خفه دي. د وای مونږ له حکومت څخه خفه یو، د حکومت له ځینو کړنو او بلارتوب څخه خفه یو، ولې د افغان سره سره مو تر اوسه نه دي غوښتي چې په هیواد کې زمونږ له خوا ګډوډي راشي او په عمومي نظام کې تزلزل رامنځته شي. د دې انتقادونو په ځواب کې د افغانستان د جمهوري ریاست وایي افغان حکومت د سیاسيونو او ګوندونو مشورو ته درناوی لري. د جمهور رئیس دوه مرسیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل حکومت په دې وروستیو کې خیل اثر وړنې لري او دوی له ځان سره د مشرانو مشورې لري.
د افغانستان حکومت په ټولو برخو کې د سیاسيونو د احزاب او مشرانو مشورې اخیستي دي او په دغه برخه کې د دوی د مشورو پر وړاندې قدمونه وشت کړي.
خو د جهادي او ملي ګوندونو عالي شورا وایي دوی د تکار کوي چې څنګه ټولې ډلې په یو صف کې راولي. دا شورا ټینګار کوي چې که د دولت او ګوندونو ترمنځ یووالی راشي، تاوتریخوالی او تفرقه له منځه ځي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
نئی یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې و سروې خي چې 80% خبريالان د دوی پاړه د تاوتریخوالي د دوسیو څېړل ځکه نه غواړي چې نه په عدلي او قضایي ارګانونو باور لري او نه هم د حکومت په امنیت ټینګونکو ادارو. خان محمد سیند پاړه رپورټ لري.
د حکومت له دغه تصمیم وروسته چې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه وسیړل شي، ځینې خبريالان حاضر نه دي چې دغه کار وشي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نه وای د دوی یو ارزونه خی چې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوسیو لسیړلو وروسته خبريالان لډیر غواخونو سره مخ شوي او وس په سلو کې شپېته نه غواړي چې دغه دوسیو د سیړلو لامل له نورو کړاوونو سره مخ شي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرائیه رئیس مجیب خلوتګر وای
امروزه ما شاهد ازی هستیم خبرنگارا د دشت قلب شهر کابل توسط افرادی که نشه
په دی روز کی مر شهیدانی چی خبر اعلان د کابل شهر زړه کی د نه پیژاندو کسان لخوا وهل او ټکول کیږي. له حکومت غواړو چی لشت لږه د خبر اعلانو د امنیت او خوندیتوب لپاره زمر لړتیاو سره سم تضمین ورکړي.
د روان مریض کال د وګي په میاشت کې چې حکومت د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د وګدي مودي ټینګار ورسته د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوسیو د سیړلو اقدام وکړ، دغه بنسټونو وستایا ویل چې دغه کال له پیل نه د سومبلې تر میاشتې پورې حکومت له خبريالانو سره د تاوتریخوالي 100 دوسیې سیړلې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې ویلي و چې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په دوسیو کې وسلوال طالبان، ځینې سیمه ییز چارواکي، د حکومت یو شمېر کارکوونکي، ځینې امنیتي مسؤلین او د ولسي جرګې ځینې غړي شامل دي. ښاغلی خلوتګر وایي دا چې خبريالان د ځانونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو له ډاره د خپلو دوسیو له څېړلو په شا شوي، دغه کار د خبريالانو پر ټولو ملاتړو بنسټونو سیوری کړی دی. آزادو رسنیو ملاتړ ادارې په خپلو ارزونو کې موندلې چې 55% خبريالان په قضایي ارګانونو د بې باورۍ له امله د خپلو دوسیو له څېړلو په شا شوي، خو 40% نورې غواړي چې د دوی پر وړاندې دي د تاوتریخوالي قضیې وڅېړل شي. دغه اداره له حکومت غواړي چې د خبريالانو خوندیتوب د ډاډمن کړي چې دوی دا ډول دوسیې له خپل اړخه وڅېړي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال دوا خان میناپال په دې اړه وایي
د افغانستان حکومت د رسنیو او د ژورنالیستانو د ټوب کمیټه جوړه کړې ده چې په راس کې د ولسمشر دوهم مرستیال استاد دانش دی. د دوی سره د تاوتریخوالي ټولې قضیې تعقیبي دي او څېړل کېږي، او د قضیو د څېړنې پر مهال باندې د دوی خوندیتوب ته بشپړه پاملرنه کوي.
په ورته وخت کې ځینې خبريالان او پتیر فواد نصیری وایي که د حکومت لخوا د دوی خوندیتوب تضمین نشي او هغوی چې اوس هم خبريالان ګواښي محاکمه نشي، دغه تاوتریخوالی به دود او د بیان ازادي به زنده شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یونان ته خپل سفر پیلوي. دا په تیرو 15 کلونو کې یونان ته د ترکیه د یو ولسمشر لومړنی سفر دی. رضوان مراد په دې اړه د ازادي رادیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات وړاندې کوي.
یونان ته د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان سفر په تیرو 15 کلونو کې له اتن څخه د ترکیه د کوم ولسمشر لومړنی کتنه ده. ترکی او یونان دواړو هیله څرګنده کړې ده چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او د دو اړخیزو شخړو په حل کې مثبت او ګټور رول ولوبوي. د یونان د حکومت ویان ویلي دي د اردوغان سفر ډیر مهم دی او اتنس له ترکی مشر سره ګټورو خبرو ته سترګې په لاره ده. په انقره کې د اردوغان ویان ابراهیم خالین ویل ترکیه او یونان زیات مسؤلیت لري چې د کډوالو ستونزه حل کړي. تمه ده چې د اردوغان او یونانی مشرانو ترمنځ خبرې د کډوالو په خاص ډول د یونان د ایګین ټاپو پر سر چې اروپا ته د کډوالو د ورتګ دروازه بلل کیږي متمرکز وي. د غراس ټاکل شوې ده چې د ترکیه او یونان ترمنځ د انرژي او سوداګرۍ د معاملو په اړه هم خبرې وشي. راپورونه وایي اردوغان به د هغو اتو ترکی سرتیرو موضوع هم یاد کړي چې د تیر کال د پوځي کودتا له ناکامې هڅې وروسته یونان ته اوښتي وو. د سرتیرو په یونان کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده او د یونان سترې محکمې د سرتیرو د سپارلو په اړه د انقره غوښتنه رد کړې ده. د د تیر کال له ناکامې کودتا وروسته د سیاسي مخالفانو پر ضد د اردوغان د حکومت ځپونکو اقداماتو له یو شمېر اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول له جرمني سره د ترکیې اړیکې بحراني کړې. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې اردوغان به یونان ته دا سفر له اروپایي ټولنې سره د خپلو اړیکو د نورماله کولو لپاره وکاروي. د یونان د ایګین ټاپو د ملکیت شخړه، د یونان په شمال ختیځ کې د مسلمان اقلیت موضوع او د ترکیې ځواکونو لخوا د قبرص د شمالي برخې نیول د ترکیې او یونان ترمنځ مهم اختلافات او شخړې بلل کیږي. دا دواړه هیوادونه له 1990 کال راهیسې د دې شخړو له امله درې ځله له یو بل سره جګړې ته هم نږدې شوي دي. رجب طیب اردوغان تر دې مخکې د صدر اعظم په توګه په 2004 او 2010 کال کې له یونان کتنه کړې وه.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبری مجله پای ته رسوه. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ ویب پاڼه کې نور مطالب کتلی شئ. په بل نیم ساعته خبری مجله کې مو زرغونه منګل ملتیا کوي.